ګرانو دوستانو ستړي مشه اجمل اندیم او د ازادي راډیو د خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیلم لا خبرونو کوو. دا جرمنی د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د افغانستان او سوریې لپاره د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرننت زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې په جرمونو کې لاس لري هغوی به په جرمني کې پاتې نه شي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې پسې سخت کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلود په یوې چارټر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. دا خیبر پختونخوا په واڼه ښار کې د سړک د غاړې بمي چاودنې د چارواکو په وینا دوه پولیس وژلي او څوارلس تنه نور یې ټپیان کړي چې اکثره یې لارویان وو. دا چاودنه د چهارشنبې په ورځ وشوه. د سیمه ییزو پولیسو د مشر په وینا بم هغه مهال وچاودید کله چې د پولیسو موټر په ګزمی روان و. په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه زیات شوي چې لسګونه پاکستاني امنیتي ځواکونه یې وژلي. په عین حال کې د پاکستان حکومت د باجوړ په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره چمتووالی نیسي چیرې چې قومي مشران هڅه کوي د نښتو مخه ونیسي. که څه هم په واڼه کې د شوې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چان نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبانو تر دې مخکې د ډېرو دا ډول بریدونو پړه په غاړه اخیستې وه. دا طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور او د تاتارستان جمهوریت ترمنځ د 133 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د یو تړون خبر ورکړی. د وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا تړون به د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو او ساختماني سکتورونو په برخه کې اړیکې پراخه کړي. د یوې اعلامیې له مخې د تاتارستان مرستیال لومړي وزیر او د صنعت او سوداګرۍ وزیر اولیګ ولادیمیرویچ چې د تړون لاسلیک کولو لپاره کابل ته تللی وو، طالبانو ته بلنه ورکړه چې د تاتارستان د نفتي موادو په نندارتون کې چې د اګست په 16 پرانیستل کېږي برخه واخلي. روسیا لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی او له طالبانو سره یې نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړې او تاتارستان د روسیې یو جمهوریت دی. اخوا د روسیې د ولسمشر د بهرنۍ تاګلارې سلاکار نن وویل چې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشریز ځای په اړه وار له مخه موافقه کړې ده او ولسمشران پوتین او ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. د اوشاکوف تر څرګندونو یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د ده ځانګړي استازي سټیفن کاو او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډیر پرمختګ شوی دی او زر بخپل ولسمشر پوتین سره وګوري. د هند اسام ایالت اعلان کړی چې دوی به له بنگلاديش سره د سرحدي سیمو خلکو ته د وسلو اجازه ورکړي. دې اقدام د دې ایالت مسلمان اقلیت ترمنځ اندېښنه راپارولي. د اسام شاوخوا 1.5 میلیونه نفوس له 15 سلنې څخه ډیر بنګالي ژبې مسلمانان دي. ډېرې اندېښنه لري چې دا پرېکړه به د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د دې سبب شي چې دغلته مسلمانان په نښه شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
درنو دوستانو ستړي مشي دي. ازادي په چپو کې د دې ونی خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کړی کوم. دا ونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نن د اګست 1 شمه ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تصویر لاندې په افغانستان کې آزاد رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیک توګه بدله شوې ده. ګڼې آزاد رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي، څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي، زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمیر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوش شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړه. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کار ونه کړي په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي، ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خپرونو پر څرنګوالي، تفریح خپرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خپرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خپرونې دا منې شوي دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړي. لومړی یې وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللی، همدارنګه د آریانا نیوز پوهنه خبریال رحمت الله زیارمل هم راسره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. ښاغلی زیارمل راسره وصل شوی دی، هیله ده چې ښاغلی عبیدی به هم راسره په څو شیبو کې وصل شي. زیارمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډېره زیاته مننه زم خپل ورتاسې ته، درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکي ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډېره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډېره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې یوازې هغه څه خبريږي چې واکمن غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبریږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تېره ورځې ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره، چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپلوالي دا نشر کړی، نو د هغوی د سیمې د اوسنیو واکمنو یو ډول سرتېری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې که چیرې دا لرې نه کړي او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړي، نو دی ورته هغه شرایط وایي او محدودیتونه وایي چې دا د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یوه بېلګه وه چې همدغه تېرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تېرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بېلابېلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولی چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا دپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشونونکی دی، که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي پرې خفه دي، او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون دپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
ښاغلی زیرمله، ما چې تاسو وویل لږ تر لږه په تېر یوه اونۍ کې دا رپورټونه خپاره شوه چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام، تازه دغه د خبریالانو مرکز ویلي دي چې په وروستیو درې اونیو کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان نیولی دي، خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزاد رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزاد رسنۍ ووسی. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزاد رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی د دوی هدف بیا څه دی؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پامدې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مگر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډارېږي یا د رښتیا د ویلو نه ډارېږي؟ دا یو ډېره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې دی زه فکر کوم چې دا جلا دی د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یو رسنۍ رامنځته کړي، هغه که ټلویزیون وي که راډیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشراتي باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشراتو ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر داغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن ګټي دي چې کچیرته د کوشتېپې کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بے پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي، دا هم د وطن په ګټه باندې دي چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی وپوښتي چې په څلیروي ساتونو کې لګ تر لګه د لارې چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کومو قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګانې واخلي او وایي چې دا د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودرېدل وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپ اوسو. مونږ ته خبره دا ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. که چیرته د وطن د ګټو پر وړاندې کې وي، د ملي ګټو پر وړاندې کې وي، نو په کار دا ده چې هغه چوکاټ کې آزادي ورکول شي. او که چیرته د یوې ډلې د یو ګوند د یوې ایدیالوژۍ د خلکو د پاره نشرات وینو، زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته دی او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پرله پسې ډول خبریالان تهدیدېږي. همدا اوس هم کوم خبرې کوو او ډیر څه ووایو، نو 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 ښایي چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي. ایا دا خپلواکي ده؟ مونږ خو چاته کنځلې نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح وکړو چې د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنیو فعالیت څه ډول دی او د یوې ایدیالوژۍ یا د یوې ډلې د ایدیالوژۍ د پلوي یا د هغوی په خوښه نشرات څه ډول دي.
ښاغلی زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکړم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې دی هیڅ هیواد اغه چارواکی یا واکمن چی دی غوی هتا کډیر دی او شفاف نظام واکمن هم یو واړی چی خیر خیګن راشي، بیا مل رسنوی سره وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا اغه اداري چی دی خلکو په وړاندې ډیر ځوابګوی نه یغوی، خو بیا ډیر ستونزل دی ل رسنوی سره، ځکه دی رسنوی کار لکه تاسو چورته اشاره وکړه لاغه شیان سره دی چی اغه دی وطن په ګټي او دی خلکو په ګټي، او کدی شي چارواکی چی کومه ګټه تعریفي یا دی خپل واک دوام تعریفي یا واغه چی ژورنالیستان ورته دی خلکو دی ګټو سترګو ګوري توپیر ولري. تاسو په خپله افغانستان کې دی یو ژورنالیست په توګه کار کړی، په یو ولایت کې هم کړی دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونیم وي، ستونزې وي، مشکلات هم و تر یو حده پورې. د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي، څه توپیر لري؟ هغه کمې سهولتونه، امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې وسې نه لري؟
ډېره مننه. زه غواړم ستاسې پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپلې تجربې او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوم یو څه اورېدونکو ته وړاندې کوو. اولنې خبره خو زه ستا دا خبره تاییدوم چې په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي، او افغانستان کې بم داوي ځکه موږ درېمه درجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم. زما د ډېرې مطالعې او زده کړې نه وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چې دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې یو خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم ژورنالیست اوسېږي دا د هغه مسؤلیت دی چې دا هغه جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړ بې طرفي نشوه. البته دا په دې معنی نه ده چې جورنالیست به د واکمنو طرف کوي، جورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغې د ارزښتونو په رڼا کې به مخې ته ځي. بالکل پخوا مشکلات وو، په تیره شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو. معلوماتو ته لاسرسی سخت و، امنیتي پیښې وې، جورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وژل کیدل. مګر یو چوکاټ موجود و، د رسنیو قانون موجود و، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود و، د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشراتو مونیت موجود و، هلته فرعي قوانین طرز عملونه موجود و، او د هغې په رڼا کې دا ټول پروسیجر مخې ته تلله. د بېلګې په توګه که چیرته یوه رسنیزه تخطي رامنځته کیدله، د ملي امنیت کارمندان نه تلل، هغه ژورنالیست ته یې پښې او لاسونه نه تړل، او امنیت ته یې نه راوړلو، هغوی د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په سلسله وار توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وي دغه نتیجه په لاس باندې ورتل، لو که چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبره اوس بيخي برعکس ده. د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څوک ریوان کې نيسي ورته وي تا تخطی کړي. بحث دلته د قوانینو خلا ده. سعیده چې څوک کار کوي، په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانین باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د مهال د رسنیو قانون وسم تطبیقو، مګر دا یو شعار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او په هغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دی چې رسنوال به څه کوي، حکومت به څه کوي، او اړوند ادارې به څه کوي، او د تخطیو عالی کمیسون به څه کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله دا ده چې که دوی دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. منتها د جمهوریت پر مهال باندې به ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو. هغه مهال په وطن کې زورواکي وه، او دا زورواکي د جنگ لامل وه. نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول، مګر کله به چې د ژورنالیستانو تله درنه شوه بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو ننوتي و چې کوشش به یې کولو چې جوړجاړی رامنځته شي. مګر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا ترسره کیږي. توپیر یې دا دی، لوی ستر توپیر یې دا دی. او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي. اوس ځکه دا نظام دی، او نظام باید ټولو خلکو ته ځواب ووي، او هر چا حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوی وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمني پیل کړې ده، او پر رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره بحثونه او خبرې کړي دي، داسې ساده تعریف که تاسو راته وکئ، یا په ساده ژبه راته ووایئ چې طالبان وایي موږ د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن یو. ظاهرا څو ازادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري، دا څومره توپیر لري؟ طالبان ازادي رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شی دی؟ و بخی د تاسو مایکروفون بندې که مایکروفون هم چالان کوي او باید
وسم شو. سلامونه
تاسو ته زیارمر صاحب ته
په بخنه چې زول ناوخته وصل شو.
هله
د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چوس ډېر بس پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم څه پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل کېږي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهم ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډېر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعات ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي، یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپرې شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا د کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی کنه. تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته او ځمانتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستو استفاده چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه مهم سریک هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي کنه. مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد، یعنی وکه د واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده، او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی شي په د اهمیت لپاره په هغو مسایلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي کنه. مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات، په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دینه ګټه پورته کوي، دینه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي کې چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې، هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي، هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست، د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنۍ سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوته کارول کېږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیرالمؤمنین وکارول شي یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه. دغه موضوعات دوته هغه سری کړې دي او دغه سرو کړونه خبریالان اجازه نه لري چې خبریالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات پکله راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل خدغه ذکر دی چې ما په باور
اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را یاد پورته کوي چې بیان ازادۍ شته، د فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دي، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه تنه پوښتي چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله، ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزونه. خو تاسو حتماً معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوخ نه دي او سری کرخې دي ورته، کوم داسې واضح محدودیتونه په خپرونو باندې د خپرونو په چلوونکو باندې لګولی دي او کنه دا یوازې د خبریالانو خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوې ده چې خبریالان هغه مسایلو سره چې فکر کوي په طالبانو ښه نه لګي کار نه لري؟
سره کرخ ډېر معلوم دي. هغه لومړی کې طالبانو یو مکتوب ټولو رسنیو ته استولی و چې بیا وروسته ویل چې دا مکتوب موږ نه ده استولی او ځینې موارد یو رقم هڅه کوله چې دغه مسله ترمیم کړي. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوي و دغه سره کرخ ډېر معلوم دي او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسي دا ده چې ډېر موضوعات په شفاهي ډول وایي او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتساپ ګروپونه لري او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤول یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤول یا د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبریالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعده مرغه په شفاهي ډول ویل کېږي. او سره کرخ ډېر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبر هم پراولی نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات شي، د دې پاکله خبر د خبرونو خپرول ناشونی دی. مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله، یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعاتو پاکله د خبرونو خپرېدل ناممکنه دی. او دا سرې کرخې دي، ټولو ته واضح ده چې د طالبانو لخوا سرې کرخې دي او رسنۍ نشي کولی دغه موضوعاتو ته توجه کی خبر شده جو کی یا محتوا تولید کی. په مجموع کې ټول محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو د مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي. او کله چې یو خبریال و یو پراون انتقادی وی او خبریال انتقاد وکي، مستقیم خبریال ته زنګ وی چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکړول یا دغه کلمات وکړول، دا کلمات مسند دي، دا غت پراونه استاپ کوي او تاسو مستخبارات قراشه، مستقیم ورته زنګ وی. دا یو ډول کنسول نه، دویم ډول کنسول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه. په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي، هره اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه کور کوي او څه مخ پراوي. او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور چې لسته راوړنې د طالبانو هغه هم ټول نشنیږي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا والي د فلانه کس سره ولیدل دغه موضوعات په هکله خبرې وکړې، پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه هغه تشریفاتي موضوعات رسنه مجبوره کوي چې هغه خبرې کوي. او د دې تر څنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی، دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیو د رسنیو له لارې دوی هڅه کوي چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کړي، ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیو لري. مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفی پوینټونه دوی اخلي او هغه پاکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې په خو افتصاد او مثلا ټول چارواکي مفسدین و یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بلل دغه کار کړه او دغه کار کړه او دغه یو رقم اڅه کې چې د ولس کرکه او پاروي کنه د پخوانی چارواکو په وړاندې دغه د دوی هغه عمده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي تیره اونۍ دوه اونۍ وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه اونۍ وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنې ډېر جالب دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان چې په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي یو یا فیصد خبر اعلانو دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سنتوري کوي. دلیل یې دا دی چې دوی امتران د دوی فامیل د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي د لپاره چې د هغوی ژوند خوندي وي دوی د بهر هم ځان سنتوري کوي. دا په دې معنا ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبرلان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبرلان چې بهر تم راغلي دي هغه ویره زر کې پسته او په ځینې مواردو کې ځان سنتوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعا چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتاه د خبرونو په برخه کې دی ملبنو په پیدا کولو کې کله ناکله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نم په سختي یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو کوم دلیل یاد کړ حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغوی د معلوماتو یو پخانی برخه ورسره ده یا اوس معلومات لري او کولی شي خلکو سره یې شیر کړي لدینه ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي له نورو سره ځکه چې ویریږي په کور دننه دی خپلو اړیکو او خپلو راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د نن رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخې له بهر نه چې کوم خبرونه کیږي د نړیوالې رسنۍ د هغوی له خپلو ستونزو نه تاسو خبر یې او همدارنګه د معلوماتو د رسولو په برخه کې له کومو خنډونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی مثلا د ازادۍ راډیو اف امونه په څو ولایتونو کې وس هغه نشته دی خلک مونږ په لنډو څپو اوري یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي. واقعاً په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنې دي خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کوم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي کنه خلک به بالاخره له نورو لارو معلومات ترلاسه کړي یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي.
طالبان پیږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې دا نقشونه دی او نن کچېره دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي نور لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ هم پر کوونکي کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه بنو لار نه کولی شي انټرنیټ وکاروي کنه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پیږي او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا لارې کوي دغه د دوی اکثره روایتونه د سوشل میډیا لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پیږي نو ځکه چې دوی د خپل روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره دا کار کوي او ټول فشار دا دی چې کور دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د بي او اي یا د دوچ ویلې خپرونې محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشت صوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنیو پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی او بل چې لبادا مرغ قدم کولې چې ډېر بد اغیزه وکړي د رسنوي پر سیستم باندې د په تبیت کې یم په مجموع کې کوم رسنوي چې استابیدی کلمه ورته نه کارو رسنوي چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنوي او ورته نور رسنوي دو باندې ډېر مالی اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندښنې وړ دی ځکه چې یو دیکتاتورشپ کې هغه ودونه کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمنی یو ځنه لاره چې کولای شي د خلکو ولس یا د ولس اواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنوي دي او دې باندې باید ډېر سرمایه‌ګذاري وشي او موږ باید په رښتینې ډول اوی بهرني رسنوي ولرو هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو دغه رسنوي مدیریت په لاس کې ولري. مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکاسي وکړه او د پای مو کچ د خدای په لیدو یو خونه افغانستان دننه غسه وضعیت دی. لبلې خو اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنوي لګول کیږي. لبل اړخه نړیوال رسنوي افغانستان موضوعات ته لیوالتیا نه لري. دا خو په دې معنی ده چې دغه د افغانستان ولس بخي نور نړیواله اهمیت نه لري. یو څه نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کار کوي من سره همغږي دي او 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 ان تر دې چې اډوکاسي کړي د دفاعي کړي چې دغه رسنوي ته باید پاملرنه وشي یا د دوی بودیجه باید بیرته هغه بودیجه باید تنظیم شي دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه کمول د دوه باندې بعد اغیزه کړي خو له بعد امرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیګه په دې مسله او تر دې مهاله د ست کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوله خوانه د خپل شوای خو په اروپا کې هغه کوم غټ رسنه چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله لغه خلا دغه شفو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډیر توپیر لري. هغه کومه چې امریکای کولو هغه سازمانتیا اروپایی و دینو سینه لیدل کیږي او دا د خپل یو لوی ضربه ده د افغانستان د سنې یو سیستم ته
او متاسفانه دي
دغه 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 اخري تکای ممداره کله مداده چې دغه د سنې په بهر کې کار کوي او دا یو وزنې لار ده چې د افغانستان دولت اوور نړیوال فرسوي دغه ته ځانګړی توجه وشي او دغه لار یا دغه اواز ادخل عامه تمش
مننه. متاسفانه چې د امریکا د دغه نوی حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ امرستې خطا کړلې مونږه څه ریپورتونه چې د افغانستان نه درلودل مثلا نیوازې د یو ایس ایډ د مرستو خطا کولو ډېر پراخ اغیزې ولرلې. ځینې رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمایز او محلي رسنیو پروژې لرلې پروجیکټونه لرل چې له لاسه ورکړل او خبریالانو ستونزې سره زیاتې شوې. ښاغلی زیارمل تاسو فکر باندې بحث مو که تاسو دی عبیدی سے خبرو کومه تبصره لری هغه بم درنه واورو دی ما پختنه تاسو نه داده د تاسو په چیر افغان خبر یالان چې وس بهر تر اغلی دی دلته خو دی کار روزګار او دی ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي شاید خبر یالی دی افغانستان لپاره دی روزی غټلو خو وسیله دلته نه وي خو بیا هم رسنۍ او دی رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي دی افغانستان د نن خلکو لپاره؟
او ډیره مننه استاد ډیر خوټه کو ته اشاره وکړه زم ورته خراغلاس وایم استاد ستړی مشي. استاد خبره ډیره مهمه ده په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا هغه رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال مهاجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان د پاره نشراتو کې دا ډیره مهمه ده. د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیږي لکه څنګه چې په کور د ننه رسیدل منتها د نشتون نشتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو
ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري څه ډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه. رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سړه شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګه شوی، که اروپا ده او که امریکا ده او که نوره نړۍ ده، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او ښایي علت یې زمونږ خپلې تیروتنې وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، مګر له بده مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسؤلیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پې وکړل. یعنی د دغې ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کیدل باید بیرته رسنیو باندې دا سرمایه گزاریان شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکارول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع و. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیره هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړله. له بده مرغه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځینې بنسټونه چې پخوا وو په بیلابیلو نومونو سره سر راپورته کوي، ځینې نوي جوړ شول. مګر دی باندې نیوکې دا دي، زه بیا هم وایم چې د نشنه د دوی غاک د دوی شتون د دوی ناستې د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او موږ ته ملاتړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړۍ کرخه کې دي او په هغوی باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټې نه ورسیدل واټن رامنځته کړی. په څه معنی؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغوی په دې بنسټونو یا زموږ په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ موږ ته کوم خیر را رسولی شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه موږ ته کومه کارمندنه وکړه، نه په ساخته کې زمنګا د پاره کوم 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 لاس نیو وکاو نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبرې دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بی باوري رامنځته کړي. مثال زده یو افغان ژورنالیس په توګه یو بنسټ ته یو څوایم، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای، یو بل ورته بل سوای. د منګ ترمنځ نه هم غږی، د منګ ترمنځ د معلوماتو خلا، د منګ ترمنځ بی اتفاقی، غیر مسلکی توب په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او هغه به ورځ تر بلې په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړله هغه د تاسو د سرو کرخو یادونه وکړله. ګوري دا لکه څنګه چې استاد وویل دا ډیره واضح ده. په څه معنا؟ د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې، یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. اغه هم کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وی، نو کولای شي چې پنځه دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د شاروالۍ په اړه یو خبره وکړي، مګر د دې کچې نه لوړو ته ژورنالستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال، ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، اگر اته ویل په څلورو کلونو کې زنیم توانې دلې چې ولایت ته لاړ شم او والی سره د وی موضوع په اړه خبرې وکم، ان عکس اخیستل ناروا دي. نو دا یو سره کرخه ده، یعنی دا یو حد معلوم دی الته چې ته تر کومې کچې پورې کولای شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي، باید کسان ورته غوی راولېږي. دا ټول هغه کرخي دي، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوي دي او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زری رسنۍ هغه له دې عمل لګې دي فعالیت کوي چې هغه چې کوم پیسې هلته باندې دي، فکر کوي چې دا به تر یو وخت ژوندۍ وساتل شي، یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغه بزنسونو د ساتلو لپاره دا یو بک اپ کیدل شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه هغه سرتیری چې دی ودرولی یو خپل یو ځای په ساتي دغه سی یو څه کیدل شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي خبر جوړی اکس اخلی ویداری تورزی مایک په لاس کې ده سکرین تناس ده
لکه چې ل زیارمل سب سره د موګا اړیکا پرې شو د سنوز موګا ګل ازادي رادیو نو ری دی ازادي په چپو کې پروګرام دی او موږ پکې دی طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت خګی کو د رسنیو وضعیت په تیرو سلورو کلونو کې څنګه شوه دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دی فکر کوم زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته برا شو د تاسو فکر باندې په دې کې خو هیڅ شک نشته دی. ښه زیارمل صاحب تاسو خپلې خبرې پوره کوي بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې ځي تصویر اخلي سکرین ته کینی او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي کاغه په ټولنیزو رسنیو کې دی که په یو ټلویزیون کې دی که په یو راډیو کې دی دا خلک د ملاتړ وړ دي د ستاینې وړ دي او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ دوی ستاینه کوو او د دې مو خبرې دا معنی نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنې نه پکوو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه موږ هیله دا ده چې د خپلو ګټو لپاره او د وطن د ګټو لپاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب ما پسې وخره کم شو ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي کله سلن لن جوابونه راکړي. لومړی خو تاسو څه تبصره لري په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وای ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه که نور څه نه وي له هیواد نه بهر معلومات راټولوي او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي او که نور څه نه کېږي لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کېدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو د افغان ژورنالیستانو د دوی خپلې کومې ټولنې چې دي هغوی چې په فردي توګه کار کوي چې دننه په هیواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي په دې اړه کلن راته ووایي بیا یوه بله پوښتنه ورپسې
لرم. زه اول فکر کوم چې زه فنه شم کولی د ټولو ټولنو په استازیتوب خبرې وکړم. کومه ټولنه کې چې موږ جوړه کړې او همکاري لرو زه بل څو ټکو ته اشاره وکړم چې ژورنال صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدای شي زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې پخوا په افغانستان کې بوخت وو اوس بهر کې کار کوي دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله راده چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. او تیرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغه ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا فتح شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي کمه فتح شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شوه د خبرالانو د انتقال. په فرانسه کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې هیواد فرانسه خبرالانو سره مرسته کوي دا رسف لارې خبرانانو فیسونه بررسي کېږي. دغه پروسه یو رقم د سیاسي سوار لاندې راغلی متاسفانه. په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډیر قوی دی، ډیر قوی دی. روزو دغه سازمانونو هستن، سازمانونو خو مسئولیت اډوکسی ده، کاغار صفر کا نت ده کا مثلا نیوز ده، دغه سازمانونو چې دغه دګر کې کار کوي دوی وځه کولای شي اډوکسی وکړي. لکه څنګه چې موږ د یو کوچنی سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره اډوکسی کوو، دوی مسئولیت مونږ ده. زه فکر کوم کار څو خپل مسئولیت سم ادا کړي اغیزه کولای شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ دا اول نمو زمونه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کړو او یو غټ ټیم راغی را دغه سازمان جوړ کړو. تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه زمون کار زمونه کړی و تر ننه پورې هغه خپل زمونه ته زمان پاتې شوی او دغه کار کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ په ځینو مواردو کې مثلا زوس ارقام ډېر دقیق نه شم ویلی، ځکه چې د پیغم پور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. په خوا دغه ټولنو باندې نیوکې زیاتې وي او دغه د بې اعتمادي فضا رامنځته شوې. موږ ډېر هڅه کوو چې دغه بې اعتمادي فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامه وخت هم د زنه شم کولای په دغه دلایلو باندې وغږیږم. خو دغه بې اعتمادي د دې لامل سره چې هر سم کارم چې کیږي هغه څوک نه ګوري. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه 200 خبرالانو سره تخنیکي او بلین راسته کوو. 200 خبرالانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا 40 خبرالان ما ټاکلی او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي. موږ یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید کې ورسره همکاري کوو. او 200 خبرالان ته موږ د کیپسټی بلډینګ په برخه کې یا د دوی د مسلکي وړتیا په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کیږي، پخوا دغه سیستم مثلا افغانستان کې نه پیغام کوون زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کیږي. موږ ډیټابیس لرو، ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکیږي. موږ بیا دغه مستنداتو په اساس ځکه چې هغه ډېر یو طویل پروسه یې وخت نیسي، موږ یوازې اعلامیه چې هغه مهم ټکي دي هغه بیا رسنیو سره شریکوو چې تاسو هر وخت موږ اعلامیې ترلاسه کوئ. خو دغه پیښې ټول مستند کیږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکیږي. تاسو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ او د افغانستان د وضعیت په اړه ورسره وغږیږئ. په ټولو مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي. دلیل دا ده چې ټول مواد ورته اپډیټ ځي. او تر څنګ موږ په تیرو دریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی د افغانستان د رسنی سیستم یو لوی مشکل په خوا دا و چې علمي څېړنې نه وي شوې. او علمي څېړنو خواله دا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیانې جوړیږي، د طرزالعملونه جوړیږي، قوانین جوړیږي. او دا ډیر نسته کوي کوم کسان چې پالیسي میکران دي چې د هغه په اساس بیا راځي پالیسیانې جوړیږي. که نه په تیرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړي په بېلابېلو برخو کې، یو مثال به مخکې تاسو ته وویل. او د دغو موندنو په اساس بیا موږ نړیوالو سازمانونو ته وویل چې مثلا اوس نوی ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مسله ما تاسو ته وویل خود سانسوري، د ریسرچ دوه نورې مهمې موندنې دا دي چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبرالان منټل هیلت ته ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته، که څه هم دوی له بهره کار کوي، د اگزایل کار کوي، خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي تر څو دوی ځان مسئول وي او د دوی د کورنۍ غړي مسئول وي په افغانستان کې، دغه برخه کې خلا شته. او دا خلا باید ډکه شي، ځکه چې اوس 55 رسنۍ موږ په اگزایل کې لرو او شاوخوا د 500 تر 200 خبرالان په دغه رسنیو کې کار کوي. دوی د ظرفیت لوړول یو وړتیا ده. دوی باید په سایبر سیکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی همکاران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوو، هغوی که ورته بودیجه ولري دغو موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړیږي. دغو موندنو په اساس بیا دوی حکومتونو ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه بیا دا خبرالانو د کپسټی بلډینګ په برخه کې وکارول شي. دا یو ځای څو نمونې چې ما یاد کړې دا په دې معنا ده چې کچېرې کار وشي او سم کار وشي حداقل د دغو ستونزو یوه برخه ډکولی شي که ډېر اغېزه ونه کړي
مننه عبیدی صاحب د خبرونې وخت را پسې راخلا شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالی موثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې د کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي. مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله دا غږ ورسره بدرګې کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واقعا ډیر کمزور جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واقعا دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخوانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي، مننه کوم. تر بیا ښې چارې، خدای مو بخښي.
کلم کلم خود اللہ کا دل دل سنگینی دلم سو قلم قلم تر خوب کوي جو ستم دل دارت تر خوب کوي جو ستم زمیر گھر زمیر سرگی پنم وسط زمیر گھر زمیر سرگی پنم اکڑ کرم گرم کرم اکڑ کرم گرم کرم ترسو بات